دا مشال رادیو ده وخت د سهار لس بجې سوی نن د پنځشنبه زیارت پراز او د 2014 میلادي کال د جولای د میاشتې 13 نیټه ده زه احمد شازمی یم او د مشال رادیو پر روانه خبرونه کې تاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې به د پاکستان د تورونو په اړه د افغان حکومت ځواب په خوست کې د وزیرستانیو مشرانو غوښتنې په کراچۍ کې په سمندر کې د ځوانانو ډوبېدل او د افغانستان په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د لیکنې سربیره په پا پای کې ځانګړې اونیزه خپرونه اتلان هم درته لرو په لومړي سر کې به ګولایا سوار سو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر
دلی مشل لمړی د خبرونو سرټکی افغان حکومت وای افغانستان هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې له خاورې په کوم گاونډي هیواد ابرید وشي تا کراچۍ په سمندر کې د ډوبېدو له امله د مړو شو شمیره 14 ته رسیدلې ده او پر غزه د اسرایلی ځواکونو د بریدونو لړۍ دوام لري چې د وړل شو فلسطینیانو شمیره 1.5 نه زیاته شوې ده اوس د خبرونو تفصیل د افغانستان د بارنو چارو وزارت د افغانستان هغه اداوی رد کړی چې ویلی وو د افغانستان له خاورې وسلوالو کسانو د پاکستان په سرحدي پوسټو حمله کړې دي د دې وزارت چارواکو د چهارشنبه په ورځ مشال لري ویل چې پاکستان په داسې تورونو غواړي خپل تیربتنې د نړیوالو لپاره وغورځوي د افغانستان د بارنو چارو وزارت د وایان مرستیال سراج الحق پرون مشال لري ویل افغانستان هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې له خاورې په کوم گاونډي هیواد ابرید وشي د پاکستان حکومت ادعا کړي چې په یو تازه پیښه کې د افغانستان له خاورې یو زیات شمیر وسلوالو د دې هیواد د دیر په سیمه کې په میشتو پاکستانی فوجیانو حمله کړي او وروسته د حمله بیرته افغانستان ته اوښتې دي په همدې تړاو د پاکستان د بارنو چارو وزارت پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت ناظم الامور ته د افغانستان له لوري په کوز دیر کې د پاکستانی فوجیانو پر پوستې د طالبانو د حمله په وړاندې احتجاج کړی وو د اختر په دریم ورځ سلګون وزیرستانیانو وزیرستاني مشرانو او خلکو د افغان حکومت نه وغوښتل چې هغه حقوق او امتیازات ته ورته یو ځل بیا په پام کې ونیول شي کوم چې د محمد ظاهر خان د شاهي حکومت پر مهال قبایلي خلکو او مشرانو ته په منظم ډول ورکول کېدل د خوست په میلمسون کې وزیرستاني مشرانو پرون د اختر دریم ورځ چارواکو او ځایي خلکو سره ونمانځله په دې موقع غونډې ته په خپل وینا کې یو وزیرستاني مشر حاجی مزاودین ویل
محمد ظاهر شاه د واخله د دغه قبایلې دفتر هم وي او حقوق یې هم وي نن مو یقین ده چې دفتر باندې وي حقوقو کې لغوه شوي دي یا مکمل ختم شوي دي مو دا عرض دی د محترم ولی صاحب نه چې په خپله دای هم او د بالا او سرونو سره دا خبره ډیسکس کړو چې میشته پار دي د خپله قبایل دفتر او خپل حقوق ورسوي
همدارنګ وزیرستاني مشرانو په نړیواله ټولنه هم غږ وکړ چې د افغان حکومت سره مرستې وکړي ترڅو افغان حکومت د نړیوالو د مرستو د لارې د کډوالو شته ستونزې هوارې کړي د کراچۍ په سمندر کې د ډوبېدو له امله د مړو شو کسانو شمیره 14 ته رسیدلې ده د ژغورنې د ادارې ایدي وایان انور کاظمي نن مشال اړوته ویل چې تېره شپه د سی ویو په سیمه کې د لامبو پر مهال 21 کسان ورک شوي دي چې تر اوسه پکې د 14 کسانو مړی موندل شوی او د پاتې نورو د لټون عملیات دوام لري د انور کاظمي په خبره په مړو شو کسانو کې زیاتره د 18 او 13 کلونو د عمر ځوانان دي چارواکي وای ډوب شوی کسان د اختر د میلو د نمانځلې په مخه د سمندر غاړې ته ورغلی وو د خبر ایجنسی د لوړ کې تحصیل په اشرف خیل پیرو خیل مختار خیل او اشا خیل کې امنیتي ځواکونو د نن سهار نه کرفیو لګولی او د لټون عملیات یې پیل کړی دي پولیټیکل چارواکو نن مشال وډیته وی چې امنیتي ځواکونو ورته په لاوډ سپیکر اعلان نکړي چې ځای خلک به تر نامعلومه وخت پورې د خپل کورونه بهر نه راوځي او په سړکونو باندې د ګاډو تک راتک هم بند کړل شوی دی په دغه سیمه کې کرفیو له هغې وروسته لګول شوی چې د تېرې اتوار په ورځ د لوړګي په اشاخیلو کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې شوې وې د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری مشال رادیو او نورو رسنو ته د افغانستان په اړه لیکنه کړې چې کاږي د افغان ولسمشرې د دواړو نماندانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله ترمنځ د ملي حکومت د رامنځته کولو د موافقې له مخې به په هیواد کې د اجرایي رئیس نوې څوکۍ ځای عمومي چې ولسمشر ته به جواب وای چې د اوس لپاره به په افغانستان کې پارلماني نظام نه رامنځته کیږي نوموړی لیکي هر بار افغانستان ته په خپلو ټولو سفرونو کې له یو ژوره واقعیت سره مخامخ شوی او هغه دا چې افغانان ښه راتلونکی غواړي او ښه ژوند ته یې د رسېدو لپاره د ډیموکراسۍ لاره غوره کړې ده. نوموړي لیکلي د اپریل او جون په میاشتو کې افغانانو د پیاوړي ډیموکراسۍ په لور یو ستر ګام واخست. میلیونونو تنه د رای ورکولو مرکزونو ته لاړل چې د خپل هیواد راتلونکي ولسمشر وټاکي. هر رای په ډیموکراسۍ کې د تایید مهر ولګاو او راتلونکي ته د هیلو ښکارندوی وه. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. فلسطینی چارواکي وایي چې غزه ښار ته څیرمه د شجاعي د سیمې له ګڼې ګوڼې په ډک بازار د اسرائیل په هوایي حمله کې پرون لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول او د یو سل شپېته نور ژوبل شول. دا بمباري وروسته له هغې وشوه چې د اسرائیل فوج د بشري مرستو د رسېدو په خاطر 4 ساعته اوربند اعلان کړه. اسرائیلی فوج وویل چې اوربند یې د هغو سیمو لپاره نه دی چې د دوی ځواکونه پکې په عملیاتو کې مصروف دي. د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې ویل د اسرائیلو د حملې پر مهال په خونځی کې 3300 تنو پناه اخستې وه. امریکا او ملګرو ملتونو دغه برید غندلی دی. د جولای له 8 څخه د اسرائیل د فلسطینیانو د راکټي حملو د درولو لپاره په غزه کې عملیات پیل کړ چې تر اوسه 1.5 نه زیات فلسطینیان وژل شوي دي. په دې نښتو کې 55 اسرائیلي فوجیان هم وژل شوي دي. روسیا وایي چې د اوکراین د کړکیچ په سر د دغه هیواد په مالي چارو وسلو او توانایي د لویدیځو لخوا بې ساري بندیزونه به امریکا او اروپایي اتحاد ته زیان واړوي. په روسیې بندیزونه چې د چهارشنبې په ورځ سرګن شول د امریکا او اروپایي اتحادې تر ټولو سخت اقدامات دي چې تر اوسه پورې د ماسکو پر ضد کوي. نو تر دې مهال د مشال لړۍ خبرونه
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې ګولای از وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان هغې داوی رد کړي چې ویلې و د افغانستان له خاورې وسلوالو کسانو د پاکستان پر نظامي پوستو حملې کړي دي. پرخوا په خوست کې سلګونه وزیرستانیو مشرانو له افغان حکومت څخه وغوښتل چې هغه حقوق دي یو ځل بیا ورته په پام کې ونیول سي کوم چې په ظاهر شاهي دوره کې قبایلو ته ورکول کېدل. د کراچی په سمندر کې د لمبېدو پر مهال 20 ځوانان ډوب شوي چې د 14 مړي راایستل شوي دي. بلخوا د افغانستان په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری لیکنه کړې چې پکې ویلي دي په دغه هیواد کې به د اوس لپاره پارلماني نظام نه رامنځته کیږي. او دروانی خبرونه په پای کې ځانګړي اونیس پروګرام اتلان هم درته لرو چې دا ځل د پښتون سیاستوال او مبارز وزیر محمد ګل خان مومن پاړه دي.
هیواد د نجات نوروسته کله چې د حبیب الله کلکاني الودو پای ته ورسېده نو د سردار محمد هاشم خان په کابینه کې د داخله وزیر په توګه وټاکل شو.
د دې ترڅنګ په روان خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه نور یو شمېر راپورونه هم درته لرو. لمشال رادیو سره اوس. زموږ شاغ لمشال رادیو خبري. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت د پاکستان هغه اداوی رد کړي چې ویلې و د افغانستان له خاورې وسلوالو کسانو د پاکستان پر نظامی پوستو حمله کړي او وروسته تر حمله بیرته افغانستان ته وشتې دي. د دې وزارت چارواکو پر مشال رادیو ته وویل چې پاکستان په داسې تورونو غواړي خپل تیروتنی د نړیوالو لپاره وغورځوي. په دې اړه نور هله کابل یوسف تدران راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د اداوی ردوي او وایي چې افغانستان هیڅ کله چاته اجازه نه ورکوي چې له خاورې په کوم ګاونډي هیواد برید وشي. د دې وزارت د ویان مرستیال سراج الحق د چهارشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل دا وایي مونږ افغان دولت د پاکستان د ادا بشپړ رد کړي او ورته مو ویلي چې د افغان حکومت پالیسي داسې ده چې مونږ هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان له خاورې په ګاونډي هیواد حمله وکړي. او د بهرنیو چارو وزارت له نظره دا ډول غوښتنې همیشه په هغو تختیو پرده چول دي چې په دوامدار ډول د ډیورنډ د هغې غاړې په افغانستان کېږي. پاکستان ادعا کړي چې داویا په شاوخوا کې وسلوالو کسانو د افغانستان له خاورې د دې هیواد سره په پرته دیر سیمه کې په پاکستانی فوجانو حمله کړې او له جنگ وروسته بیرته افغانستان ته اوښتي دي. پاکستانی فوجانو ویلي چې په دې پیښه کې د برید کوونکو شپږ کسان وژل شوي خو دوی ته کوم زیان نه دی اوښتی. د دې حملو په تړاو د پاکستان حکومت په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت شاجدافیر د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتی وو او د پاکستان د حکومت رسمي اعتراض پاڼه یې ورته سپارلې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تسنیم اسلم ویلي چې دوی د افغانستان د سفارت له چارواکو غوښتي چې د وسلوالو کسانو په اړه د جدي اقداماتو په اړه د اسلام آباد غوښتنه د افغانستان حکومت ته ورسوي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې داسې حملې د پاکستاني وسلوالو لخوا چې پاکستان ورسره په وزیرستان کې په جنگ بوخت ده کیږي. افغان کارپوه احمد سیدی ازادۍ رادیو ته وویل چې پاکستان تل داسې بې بنیاده تورونه لګولې دي.
حقیقت دا ده چې پاکستان په وزیرستان شمالي کې عملیات وکړه. یو تعداد مخالفین د پاکستان دی خاطر دی خاطر چې څو اوس چېونو کې عملیات خاموش شو یا خو به تګر د خپل عملیات انجام ورکړي. وخت دا ده چې پاکستان په دې باره کې تومت کوي، غواړي چې دنیا ته وښيي چې موږ مخالفین سرکوب کړی ولې هغه شورش چې اوس دلته دي هغه افغانان دي چې د سرحد هغه غواړي دې خاطر راځي. دا واقعیت نه لري افغانانو ته تومت.
له دې وړاندې هم څو ځله پاکستان ادعا کړې چې هېواد ته یې وسلوال کسان د افغانستان له خاورې ور اوړي او په پوځي پوستو یې حملې کوي. په ورته وخت کې پاکستان څو ځله د افغانستان څخه غوښتي چې د هغو پاکستانی طالبانو په اړه عملیات وکړي چې په افغانستان کې میشتي. خو افغان چارواکو د پاکستان د ادعاوې یوازې تورونه بللې دي او دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو وختونو کې د پاکستان له خاورې د افغانستان په سرحدي ولایتونو لسګونه راکټونه وارول شوي دي چې د مالي زیانونو برسیره په لسګونو ملکي تلفات هم لري.
زموږ غږ له مشال راډیو خاوري په خوست کې د اختر په دریم ورځ سلګونه وزیرستانیو مشرانو او خلکو له افغان حکومت څخه وغوښتل چې هغه حقوق او امتیازات ورته یو ځل بیا په پام کې ونیول سي کوم چې د محمد ظاهر خان د شاهي حکومت پر مهال قبایلي خلکو او مشرانو ته په منظم ډول ورکول کېدل. همدارنګ وزیرستاني مشرانو پر نړیواله ټولنه ژغ وکړ چې د افغان حکومت سره مرستې وکړي ترڅو افغان حکومت د نړیوالو د مرستو لالاري د کډوالو شته سنځه هواري کړي. په دې اړه له خوست د مشال رادیو خبريال نجيب لال خيل راپور کوي.
وزیرستانی مشران چې د خوست د ملمستون په ودانۍ کې راغون شیول د اختر دریم ورځې د خوست د چارواکو او ځایي مشرانو سره یو ځای ونمانځله او د یوې غونډې د لارې د پخوانیو حقوقو او امتیازاتو د غوښتنې سربیره خپلې شته ستونزې او غوښتنې هم ځایي چارواکو سره شریکې کړي. د حاجی مزادین وزیر په نوم یو تن مشر وویل
حضرت محمد ظاهر شاه د واخلا د دغه قبایل دفتر هوي او حقوق یې هوي نن مو کنده چې دفتر پار دی وی حقوق کې لغوه شوی دی یا مکمل ختم شوی دی. مو دا عرض دی د محترم ولی صاحب نه چې په خپل دای هم او د بالا او سرونه سره دا خبره ډیسکس کو چې مشه پار دی د خپل قبایل دفتر او خپل حقوق ورسوي.
مولوی سمیع الله وزیر د وزیرستاني کډوالو یو شمیر مهم ستونزې داسې قومی مشر حاجی محمد امیر ویل د خوست عوام ورسره په ټولو برخو کې زیاتې مرستې وکړي چې دوی قدر کوي. خو پر نړیوالې ټولنې هم غږ وکړ چې افغان حکومت سره همکاري وکړي ترڅو افغان حکومت د نړیوالو د مرستو د لارې د وزیرستانیو کډوالو ستونزې هواري کړي.
غریب خان د میر سره ډېر صداي ګوره کا کې ټیر ته خالی کړي مزکه پټی کې یار روکړي پوره پټی کې مولی راته میسته څا مولی را رسولي څا خرج کړو څا سره پوتی دي جوړي روکړل خو بین الاقوامي دنیا ته دا د میر اپیل لای چې دغه مغادر پر الله د حکومت اسلامي افغانستان لوسته په خو چې دای د خلک سره پښاته کا سره غاو.
مولوی خاندراز داوړ هم په خپل خبرو کې وزیرستاني او ماشومان او تنکیز ظلمیانو ته د زده کړو د پاره دی ویلې د پرانستلو غوښتنه وکړه.
په تلازرا کړي چې رغولې دي د پښتون چې رغولې دي اې دې وړه بچیون دي اې دې بچیون چې د عمر ځان شي میز د جناب ولی صاحب نه د مطالبه کی چې د مهاجرینو په نوم ده د خیس ولایت کې دی ویلې چې د تعمیرولو پروګرام سیټینګ وشو.
خوست والی عبدالجبار نعیمی په خپلو خبرو کې کډوال ته ډاډ ورکړ چې افغان ولسمشر او د افغان حکومت کابینه همدارنګه ټول افغاني ولس د دوی په درد او کړاو کې شریک دي او دوی سره همدردی او خواخوږي لري. نوموړي د کډوالو وغوښتل چې خپلې لیکې د اوس په شان دوران کارو د شتون نه پاکې وساتي او په جرأت دې خپلې لویې او وړې ستونزې د دوی سره شریکې کړي. یاد دې وي چې د دوو میاشتو راهیسې خواوشا یو نیم لک وزیرستاني کډوال په خوست کې میشت دي چې ورسره وخت په وخت د یاد ولایت په مختلفو سیمو کې د ځایي ادارې او نړیوالو مرستندویو مؤسساتو لخوا د خوراک، پوښاک، خیمو او نورو غیر خوراکي توکو مرستې شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غل مشال ریډیو څخه اوړي. د کراچی په سمندر کې 13 ورځې یو شمیر ځوانان د لمبېدو پر مهال ډوب سوي چې تر دې دمه د شپږ سمړي راځي سوي دي. د کراچی د چارواکو په وینا 13 ورځ په سیوی او سیمه کې یوشت ځوانان لا درکسول. په دې اړه مو څو شپې وړاندې په کراچی کې د خپل خبريال ظفر کریمی څخه حال غوښتي او هغه په دې اړه نور تفصیل څه دا ډول راکوي.
دغه ځوانان چې دي دا د کراچی ښار ساحلي سیمه د کلپټن پاغې کې به یو ځای دی سیوی ورته وي چې هغه د لمبلو دپاره داسې مخصوص شوی ځای دی. خلک وله سیل او تفریح لځي. نو دا ځوانان چې دي دوی تلي وو دغه علاقې ته د اختر په دویمه ورځ پرون چې کومه وه نو دوی بیا دغلته د لمبلو په محل باندې دوی ډوب شوي دي. چارواکي وایي دا ټوټل یوویش کم کسان چې دي هغه تر اوسه پورې بېدرکه دي او په دې یوویش کسانو کې دوی تر اوسه پورې د شپاړسو کسانو مړي چې دي هغه راایستلي دي. د ژغورنې د ادارې د ویان انور کاظمي سر زما خبرې وشوې. هغه وایي چې کم مړي چې تر اوسه دوی موندلي دي په هغې کې زیاتره د 18 او 18 کلونو د عمر ځوانان دي او دوی دغلته لمبل. زه به تاسو ته دا ووایم چې هر کال دلته په کراچۍ کې د جون او جولای په میاشت کې د پشکال دا میاشتې چې وي دلته په سمندر کې په لمبلو باندې بندیز لګول کېږي. سږ کال هم په دغې باندې بندیز لګول شوی دی. چارواکي وایي چې د کراچۍ سمندر دغه ساحل چې دی دا 2.5 کیلومتره اوږدوالی لري. نو د دوی سره دومره سرتیری نشته چې ځای په ځای ودرئ او په زرګونو دغه کسان چې دي څوک چې په سمندر کې لامبي چې د هغوی مخه ونیسي. نو په ځینې ځایونو کې دوی په دې باندې نه توانېږي چې د خلکو مخه ونیسي او دغه خلک سمندر ته ورځي چې په دې وجه باندې هغوی ډوبېږي. اوس مهال د پاکستان د سمندري ځواکونو کم هلیکاپټرې چې دي هغه هم د دغې ورکو کسانو کم چې ورک شوي دي او تر اوسه پورې مړي نه دي راایستل شوي. د هغې پسې لګیا دي، د هغې لټون جاري دی او د دغې کسانو کم خپل خپلوان چې دي هغوی هم د پریشانۍ په حالت کې په ساحل کې او یا د کراچۍ په جنا هسپتال کې د دغې مړو د پیژندلو په کار کې چې دی هغوی بوخت دي.
د مشال رادیو خبریال ظفر کریمی وو چې په کراچۍ کې په سمندر کې د لمبېدو پر مهال د 21 ډوبسو ځوانانو حال راکوي چې تر دې دمه د 14 ځوانانو مړی راایستل شوی دي او د پاتې خپلوان لا تر اوسه هم د خپلو ځوانانو په انتظار دي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په دغه هیواد کې د تیر کال د انتخاباتو د نتیجو پر سر اعتراض لرلو سره پر 14 اگست د لانګ مارچ یا اوږده لاریون اعلان کړی دی. نوموړي د تیر کال پر انتخاباتي پروسه نیوکې کړې او د انتخاباتي اصلاحاتو د رامنځته کولو سربیره د منځمهال انتخاباتو د کولو غوښتنه کړې ده. دا چې دغو اصلاحاتو ته تر کومه حده ضرورت یا د نوموړي دغه غوښتنې د قانون له مخې څومره پر ځای دي په دې اړه ملیحا میرزاده رپورټ لري.
په دې وروستیو کې په پاکستان کې د انتخاباتي اصلاحاتو خبره یو وار بیا راپورته شوې ده. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د تیر کال د مې د انتخاباتو په نتیجو اعتراض کولو سره د منځمهاله انتخاباتو او په انتخاباتي عمل کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې ده. د دغو غوښتنو په رڼا کې په انتخاباتي عمل کې د اصلاحاتو لپاره د قومي اسمبلی او سینټ د ممبرانو یوه کمیټه جوړه شوې ده چې خپل سپارښتنې به قومي اسمبلی ته وړاندې کوي. دا چې د تیر کال انتخاباتو ته په کتلو سره د عمران خان دغه غوښتنې تر کوم حده جایزې دي. په پاکستان د یو غیر دولتي تنظیم پلډاټ چې د تیر کال د انتخاباتو د پروسې سره نه کوله مشر احمد بلال محبوبای
الیکټرال ریفارمز پہ تو ایک
ګوري په انتخاباتي اصلاحاتو کې خو په عمومي ډول اتفاق کیږي چې باید وشي، خو د عمران خان توجه زیاته په اصلاحاتو نه ده، بلکې د هغه په فکر د تیر کال په انتخاباتو کې چې کومه ټګي شوې ده د هغې په سمولو یې زیاته توجه ده. اوسنی حکومت ته په یو کال کې په دې لړ کې کوششونه کول پکار وو، خو داسې ونه کړل. اصلاحاتو ته ضرورت دی او چې څومره زر وشي نو هغومره ښه ده، خو بیا هم دا هر څه سیاسي دي. انتخابات کېدل د هغه په فکر سم نه کېدل، د هغې په سر احتجاج کول، دا هر څه سیاسي دي، خو دا هر څه جایز دي که هغه دا سوچ کوي چې ورسره زیاتې شوې دي نو د احتجاج حق لري، خو په ملک د ګډوډۍ جوړولو حق نه لري. زه هیله لرم چې هغه به داسې ونه کړي.
د سیاسي چارو کارپوه ایمل خټک هم وایي چې د تیر کال په انتخاباتو کې کمزوریانو ته په کتلو سره اصلاحاتو ته ضرورت خوشته، خو ډېر بیا دا فکر کوي چې د دې غوښتنو مقصد زیاتې چوکیت ترلاسه کول دي.
عمران خان دا غوښتنو تعلق ته نو هغه دواړه خلک، یو هغه دی چې هغه په څلورو انتخابي حلقو کې دوباره د شمېرنه وشي، او دویم دا دی چې سره ورسره په کادرې کې انتخابي اصلاحات هم وشي. دا ټولې غوښتنې چې دي نو دا سیاسي غوښتنې دي، او بل دا دی چې دې غوښتنو شاته اوس په کې چې دا نورې خبرې راوتي دي. ځینې خلک دا وایي چې تحریک انصاف یا هغه جماعتونه چې هغه مرکز کې اقتدار ته لانه لري، هغه دا غواړي چې دوباره د لنډ موده انتخابات وشي. هغه دا
د احمد بلال محبوب په خبره د 2013 کال انتخابات د مخکې په پرتله کافی خو، خو بیا ورسره ځینې اصلاحات هم په ګوته کوي چې ورته ضرورت دی.
2013 انتخابات د پخوا پرتله ډیر خو، د مثال په توګه انتخاباتي فهرستونه کله هم دومره خي او له غلطۍ پاکې نه وي چې څومره وسوي. الیکشن کمیشن کله دومره خود مختار نه، عدلیه هم خپلواک او فعال و، خو بیا دوه درې شزونه دي چې د خوالي ضرورت لري. یو دا چې د الیکشن کمیشن ټول غړي د عدلی سره تعلق لري چې انتظامی صلاحیتونه کم دي، نو باید نورو ته هم لاره پرانستل شي او آئینی ترمیم دي پرې وشي. بل دا چې د الیکشن کمیشن انتظامی صلاحیت کمزور ثابت شو نو د هغې د سمولو په لړ کې هم کار کول پکار دي. په الکترونیکی توګه د رای د اچولو په نظام باندې هم کار کول پکار دي.
دا په داسې حال کې ده چې د عمران خان لخوا په څلورو انتخاباتي حلقو کې د ووټونو د بیا شمېرلو، د الیکشن کمیشن پاکستان د غړو نه د چوکۍ د پریښودلو، د انتخاباتي اصلاحاتو او منځمهاله انتخاباتو غوښتنې شوې دي. د دغو غوښتنو په لړ کې نوموړي د اګست په 14 نیټه په اسلام آباد کې لانګ مارچ کوي. د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
په پاو کم 11 بجې،
تاندې هلی
په پاو کم 2 بجې،
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسا 2 بجې،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجې،
روخانه مستقبل
په پاو کم 3 بجې،
د یارانو مشال
په 1:00 د پاسا 3 بجې.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري او د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو اوریدئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری مشال رادیو او نورو رسنیو ته د افغانستان په اړه لیکنه کړې چې کاږي هر وار افغانستان ته په خپل ټول سفرونو کې لوي ژور واقعیت سره مخامخ شوی، او هغه دا دی چې افغانان ښه راتلونکي غواړي او ښه ژوند ته د رسیدو لپاره د ډیموکراسي لار غوره کړې ده. نو موږ په خپل لیکنه کې د افغان ولسمشر د دواړو نمائندانو اشرف غنی احمدزی او عبد الله عبدالله ترمنځ د ملي حکومت د رامنځته کولو د موافقې په اړه ویل چې په هیواد کې به د اجرایوي رئیس نوې څوکۍ ځای مومي، خو د اوس لپاره به پارلماني نظام نه رامنځته کیږي. د جان د لیکنې مهم ټکی اجمل اند وړاندې کوي.
جان کیری د افغانستان په اړه په خپل لیکنه کې ویلي، افغانانو ښه ژوند ته د رسیدو لپاره د ډیموکراسۍ لاره غوره کړې، او نوموړي د اپریل او جون په میاشتو کې په دوو انتخاباتو کې د افغانانو هر رایا په دې هیواد کې د ډیموکراسۍ د تایید یو مهر بللې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په لیکنه کې وړاندې ویل شوی، د امریکا متحده ایالاتو د خپل تاریخ څخه زده کړې چې د ډیموکراسۍ لوري ته غځېدل لاره د خنډونو ډکه ده او دغه واټن په یو شپه نه ختمیږي. د نوموړي په وینا، ډیموکراسي دې ته اړتیا لري چې معتبر بنسټونه رامنځته شي، پر ځانځانیو بریا ترلاسه شي، د باور فضا رامنځته شي، او د روښانه راتلونکي لپاره یو ځای کار وشي. مقاله زیاتوي، نن افغانستان او د ولسمشرۍ د څوکۍ دوه کاندیدان په دې لاره کې له دې خنډونو څخه د یو سره مخامخ شوي. دا پریکړه یو فرصت د خندونو پر وړاندې د هغوی د غلبې ورتیا او د یو بل سره د هغوی همکاري او مرسته د میلیونونو افغانانو رایو ته د درناوي لپاره د افغانستان او د نړیوالې ټولنې سره د دې هیواد د اړیکو راتلونکي ټاکي. جان کیری وایي د امریکا متحده ایالات ملګری ملتونه او نړیواله ټولنه د انتخاباتو څخه وروسته بهیر کې د دې لپاره خکیل شول چې د ټاکنیزو بنسټونو سره په رای ورکونه کې د باور د یادې لپاره مرسته وکړي. نوموړي ویلي متخصصین ماته وایي چې په کابل کې د رایو د تفتیش بهیر د ټاکنو تر ټولو ستر او پیچلی تفتیش دی چې تر اوسه یې په غاړه اخیستی. دا بهیر به چې ستونزمن او ورو پر مخ روان دی د جان کیری په وینا د اختر د ورځو وروسته به ګړندی شي. جان کیری وایي د انتخاباتي کړکیچ د ختمولو لپاره په پریکړه کې ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله دواړو داسې سیاسي پوهه وښوده چې باوري نه کېده. امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاتوي اوس د دواړو کاندیدانو په وړاندې ننګونه د یادې هوکړې په عمل کې پلي کول او د دې ټکي په پام کې نیولو پرته چې څوک به ګټون کوي په نوي حکومت کې د پیاوړي کاري اړیکو درلودل دي. نوموړی لیکي د سیاست وخت پای ته رسیدلی او اوس د همکارۍ او مرستې وخت راغلی دی. دی وایي خای وخت له لاسه ور نه کړل شي. زه دواړه ټیمونه هڅوم چې د یو بل سره په ملګرتیا کې ان په داسې حال کې چې د رایو تفتیش دوام لري په هغه مهمو موضوعګانو کار وکړي چې هیواد ورسره مخ دی. په مقاله کې وړاندې راغلي بهرنیان د دې واک نه لري چې د سیاسي جوړجاړي محتویات چې دوی څو ورځې مخکې ومنل روښانه کړي. جان کیری وایي زه هماغه ورځ په هغه خونه کې وم چیرې چې دا پریکړه وشوه او کولی شم ووایم په یوه پاڼه سند کې کوم مسایل نه وو شامل. جان کیری هغه موضوعات چې په دې سند کې نه دي شامل داسې بیل کړي. دی وایي دا سند اساسي قانون تر پښو لاندې نه کوي. دا سند د افغانستان د بنسټونو او د دولت د رئیس په توګه د ولسمشر درناوی کوي او دا سند پارلماني سیستم نه رامنځته کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په خپل دې مقاله کې وړاندې وایي دا سند د اجرایوي رئیس نوې بست منستر اوړي چې ولسمشر ته به ځواب وایي تر څو هغه وخت چې ولسمشر لویه جرګه وبالي د دې په اړه پریکړه وکړي چې دایمي بدلون د هیواد په ګټه دی او کنه.
اجمل اندو چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په اړه د افغانستان په حق له دغه د لیکنې مهم ټکی درته ورول. د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د رایو د ارزونې پروسه د دوو نورو ورځو لپاره وځنډول سوه. د دې کمیسیون غړي عبدالرحمن هوتکی پرون مشال راډیو ته وویل چې د تفتیش کوونکو ټیمونو د شی روزنې په خاطر د رای پاڼو بیا ارزونه به د شنبې په ورځ پیل سي. د انتخابات خپلواک کمیسیون چارواکو د تفتیش د بیا پیل او د انتخاباتي ټیمونو لخوا پر نور ملاحظاتو د غور لپاره پرون غونډه هم درلوده. دا چې په دې غونډه کې څه پریکړې شوې دي زموږ همکار یوسف خان ځدران د مرکې په پیل کې هم دا پوښتنه د انتخابات خپلواک کمیسیون د غړي عبدالرحمن هوتکی څخه کړې ده. نوموړی جواب کی وای
اولا خو موږ ته مهمه خبره دا و طرز العمل چې د شمارش یا د باطلې دود لپاره باید ترتیب شوی وای او د کمیسیون لخوا نه تصویب شوی وای. دغه مهمه نقطه و چې دوه ورځې یعنی پرون او نن د کمیسیون رهبری پر دې باندې بحثونه وکړل او نن یې تصویب کړل او پس له دې نه موږ دوه ورځې د ټریننګ پروګرام لرو خپلو کارمندانو ته او د دواړو محترمو کاندیدانو ناظرینو ته به هم په دغه ټریننګ کې حصه ورکوو. دوه ورځې به دغه پروسه دوام کوي وای انشاءالله چې شنبې ته به موږ خپل پروګرام د سره شروع کړو.
کمیسیون تیر ورځو کې هم د ټریننګ یو دوره درلودله د خپلو کارکونکو لپاره. دا نوې ټریننګ په کوم معیار دی؟
دا هغه طرز العمل چې د باطلې زو لپاره د کمیسیون لخوا تصویب شوی ده د هغه طرز العمل په چوکاټ کې به ورکول کیږي چې په کوم حالت کې رای تفتیش کیږي، څه رقم تفتیش کیږي او په کوم حالت کې رای باطلېږي.
دا طرز العمل او تکي صاحب اتمن د یونما طرز العمل هغه طرز العمل دی کتا سو بیل یو نوې طرز العمل جوړ.
نه 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 دا پیشنهاد دی یونما لخوانه کمیشن ته ورکړ شوې دي او په دې کې د دوړو محترمو کاندیدانو تخنیکی ټیمونو خپل نظریات یونما دفتر ته ورکړي وو. تبید سي دي یونما وړاندیزونه او جمع هغه موارد خپل د انتخاباتو د کمیشن ترلودل هغه یو ځای شوې دي او دغه نه یو طرز العمل
او تکي صاحب په خا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلی و چې د رایو د تفتیش پروسه به درې اونۍ دوام وکړي. نو د نظریاتو او څو ځله د رایو د تفتیش پروسې ځنډ ته په کتو دا پروسه به څومره وځنډېږي؟
خبره دا ده چې دا یو ډېره لویه پروسه ده او د دې لپاره قوي عملیاتي پروګرام ته ضرورت ده چې کمیسیون په ټولو اړخونو کې خپل آمادګي لري. دوهمه نقطه دا ده چې کوم اندازه بین المللي ناظرین کولای شي چې موږ د پروسې څخه په مکمل شکل باندې نظارت وکړي. یعنې د دوی کموالی هم باعث دي کېږي چې کار لږ ذره وزن دیږي او هغې تر څنګه د دواړو انتخاباتي ټیمونو ناظرین چې موږ سبا او بل سبا دوی دپاره یو د ټریننګ پروګرام لرو دا هم چومدغه طرز العمل دوی سره شریکېږي. دوی به په ټولو مواردو کې ځانونه پوهېږي. زه فکر کوم چې پروسه به انشاءالله زر ختمه شي. ولې معیار سړی پیش بینی کولای نشي اما مطمئنه چې هغه پروسه چې مخکې د اختر نه روانه تر هغې به دا پروسه ډېره جدي او ګړندۍ وشي.
د انتخاباتي ټیمونو پاک لکه ووایه بخوا تاسو سل د تفتیش ټیمونو اټکل کړی و، دا ټیمونه ډېر شوي دي که نه؟ د نوي ټریننګ په دوره کې څومره کسان
د ډېرورو په رابطه باندې هېڅ مشکل نه لرو. موږ خپل هغه تخنیکي کارمندان د ولایت څخه هم راغو. دلته مهمه نقطه دا ده چې په هر ټیم کې باید یو بین المللي ناظر وجود ولري. که د بین المللي ناظرینو کمښت نه وشي، موږ دا ټیمونه نور هم پسې زیاتوو، یعنې د سلونه هم حتی تر دوه نیم سوه ټیمو پورې هم موږ د رضرشت روسي ټیمونه اضافه کړو. ولې مهمه دا ده چې بین المللي ناظرینو شتون دلته په دغه پروسه کې یو مهمه نقطه ده چې دوی وشي کړلی چې موږ د پروسې ځانونه عیار.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړی عبدالرحمن هوتکی و چې زموږ د همکار یوسف زدران پوښتنې ځوابولې. د سهار لس نیمې بجې سوې. ګلایز به د مهم خبرونو لنډیز واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان هغه اداب رد کړي چې ویلي وو د افغانستان له خاورې وسله والو کسانو د پاکستان په سرحدي پوستو حمله کړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویاند مرستیال سراج الحق پرون مشال لري ته ویل افغانستان هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې له خاورې په کوم گاونډي هیواد برید وشي. د پاکستان حکومت ادا کړي وه چې په یو تازه پیښه کې د افغانستان له خاورې یو زیات شمیر وسله والو د دې هیواد د دیر په سیمه کې میشتو پاکستانی فوجیانو حمله کړي. دا اختر په درېمه ورځ سلګون وزیرستاني مشران او خلکو د افغان حکومت نه وغوښتل چې هغه حقوق او امتیازات ورته یو ځل بیا په پام کې ونیول شي کوم چې د محمد ظاهر خان د شاهي حکومت پر مهال قبایلي خلکو او مشرانو ته په منظم ډول ورکول کېدل. د خوست په مېلمستون کې وزیرستاني مشرانو پرون د اختر درېمه ورځ چارواکو او ځایي خلکو سره ونمانځله. د کراچۍ په سمندر کې د ډوبېدو له امله د مړو شوو کسانو شمېره 1400 ته رسیدلې ده. د ژغورنې د ادارې ایدي وایان انور کاظمي نن مشال لوته ویلي تېره شپه د سی ویو په سیمه کې د لامبو پر مهال 20 کسان ورک شوي دي. د خبر ایجنسۍ د لواړ کې تحصیل په اشرف خیل، پیروخیل، مختار خیل او اشاخیل کې امنیتي ځواکونو د نن سهار نه کرفیو لګولي او د لټون عملیات یې پیل کړي دي. پولیټیکل چارواکو نن مشال لړیته ویل چې امنیتي ځواکونو ورته په لاؤډ سپیکرو اعلانونه کړي چې ځایي خلک به تر نامعلومه وخته پورې د خپل کورونو نه بهر نه راوځي. د امریکا د بارونو چارو وزیر جان کیری مشال رادیو او نورو رسنو ته د افغانستان په اړه لیکنه کړې چې کاږي د افغان ولسمشرۍ د دواړو نوماندانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله ترمنځ د ملي حکومت د رامنځته کولو د موافقې له مخې به په هیواد کې د اجرایي رئیس نوې څوکۍ ځای عمومي چې ولسمشر ته به ځواب وایي چې اوس لپاره به په افغانستان کې پارلماني نظام نه رامنځته کیږي. فلسطینی چارواکي وایي چې غزه ښار ته څیرمه د شجاعي د سیمې لګڼې ګونی پر ډک بازار د اسرائیل په هوایي حمله کې پرون لږ تر لږه 15 تنه وژل شول او 160 نور ژوبل شول. امریکا او ملګرو ملتونو دغه برید غندلې دي.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې ګلایا زړندې کول. اوس ستاسو پام د نړیوال راپور پر لور راګرځوم. په داسې حال کې چې پر غزه د اسرائیل بریدونه اوس هم روان دي او په دې جګړه کې پرون څه باندې 1.5 کسان ووژل شول، د دې بحران د حل لپاره نړیوالې هلې ځلې هم روانې دي. دا چې آیا دا جګړه به ژر پای ته ورسیږي، حماس څه غواړي او د اسرائیل څه غوښتنې دي، په دې هکله د ملالی بشیر راپور ته غوږ شئ.
اسوسییټډ پریس خبری اژانس وایي له غزې څخه بلې خوا ته د وتلو لاره نسته. په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه مخ پر زیاتېدو ده. حماس وایي چې تر هغه وخت به د اسرائیل پر لور توغندي اوروي چې د غزې محاصره نوي لري سوي. د حماس دا ګواښونه تقریبا بې اثره دي ځکه چې اسرائیل د دفاع ډیر قوي سیستم لري. اسرائیل وایي چې دا محاصره په دې ضروري ده چې غزې ته د یو ترهګر حکومت لخوا د نورو وسلو صادرولو مخه ونیول سي. د اوربند هلې ځلې د خندونکې ډرامې په څیر دي. که څه هم جګړه روانه ده، ممکنه پایلو ته یې کتنه کېداسي. پر دواړو لورو د اوربند لپاره ډیر فشار نسته. د دې جګړې له کبله په غزه کې تر 200 زیات ملکی کسان وژل شوي دي او ویجاړي هم ډیره سوې ده. شاوخوا دوی اونۍ مخکې د مصر په مشرتابه یو د اوربند پلان دواړو لورو ته وړاندې شوی و چې د اسرائیل لخوا ومنل سو او د حماس لخوا رد کړل سو. په غزه کې د حماس د دې اقدام په اړه لږ انتقاد وسو او کېداسي دا کار د حماس له بیرې شوی وي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي تیره اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری د پخلاینې هڅې د اسرائیل لخوا له انتقاد سره مخامخ شوې. کیری جرأت وکړ چې د حماس لخوا د غزې د محاصرې د ختمولو شرطونو ته د غوږ نیولو غوښتنه وکړي. کیری د اسرائیل نوې غوښتنې هم په پام کې ونه نیولې. په دې غوښتنو کې یوه دا هم وه چې حماس دې په اوږده مهال کې بې وسلې سي. په داسې حال کې چې باید پوه سو چې دې بحران ته څرنګه د پای ټکی کېږدو، ډیپلوماټیکې هڅې هم روانې دي. په همدې حال کې یو داسې احساس ته چې دا هر څه چې روان دي داسې ادامه نسي کولای، خو ځینې وایي چې ممکن همدا حال دوام ولري. د اسوسییټډ پریس خبري اجانس د دې بحران د حل لپاره څو لارې عملي بولي. لومړی دا چې اسرائیل د کامیابۍ اعلان وکړي او له غزې ووځي. دوهم دا چې فلسطیني اداره د مصر سره پوله تر خپل کنټرول لاندې راولي. او دریم دا چې فلسطیني اداره غزه تر خپل کنټرول لاندې راولي. خو په دې ټولو وختونو کې به اسرائیل له ځینې ستونزو سره مخامخ سي که له دې سیناریو سره اسرائیل موافقه وکړي او سخت دریځ له غزې څخه د محمود عباس تر اداره لاندې پر اسرائیل توغندي و اوروي، په هغه وخت کې به اسرائیل څه کوي؟
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون ناوخته هند ته ولاړ چې له هندي چارواکو سره د امریکا د ستراتیژیکي مذاکراتو په کلنۍ غونډه کې ګډون وکړي. د جان کیری د سفر یو بل مهم هدف دا شوډل سوی چې هند وهڅوي څو د نړیوالو سوداګری اصلاحاتو له موافقې سره مخالفت بس کړي او په دې برخه کې پر خپل ژمنو ودرېږي، خو هند د دې موافقې د منلو لپاره ځینې شرطونه لري. په دې اړه نور حال اسمت سروانه کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له هند په کلکه وغوښتل چې له نړیوالو سوداګری اصلاحاتو سره له مخالفت لاس واخلي او له پرمختللې اقتصادي ازادۍ سره خپل ژمنه ثابته کړي. ښاغلی کیری پرون هند ته په رسمي سفر ورسید، خو د دا خبرې په یوه لیکنه کې کړي چې د متحدو ایالاتونو د سوداګرۍ له وزیر پینی پریس کر سره یې په ګډه لیکلې او هند ته د ده تر رسیدو څو ساعته مخکې چاپ شوې ده. هند په نړۍ کې د ګمرکي مقرراتو له اصلاحاتو سره مخالفت کړی او ویلي دي چې له دې سره باید موازي موافقه وشي چې پر اساس یې پرمختیایي هیوادونه د سبسیډي او د غلې د زیرمه کولو اجازه ولري. د نړیوالې سوداګرۍ اداره یا ډبلیو ټی او وایي چې که تر ټاکل شوې مودې یعنې د نننۍ پنجشنبې پورې د نړیوالې سوداګرۍ د اصلاحاتو موافقه ونه شي، نړۍ ته به څو تریلیون ډالره تاوان واوړي. کیری وویل چې هند باید په دې برخه کې د خند ایجادولو پر ځای مثبت رول ولوبوي. په دې برخه کې چې موږ په نړۍ کې له خپلو تجاري شریکانو سره کار کوو، هند باید پریکړه وکړي چې په نړیوال سوداګری سیستم کې چیرې اوسېدل ورته مناسب دي. هند او امریکا تر دې پخوا په نړیوال سوداګری سازمان کې له یو بل سره لانجه کړې. واشنگتن وایي چې د هند مخالفت چې 21 میلیون تنو ته روزګار برابروي د موافقې د ناکامېدو سبب کیږي. ریوټرز خبري اژانس په جنیوا کې د هند سوداګری چارو د یو جګپوري چارواکي په قول ویلي چې هند سوداګری اسانتیاو رامنځته کولو ته ځان ژمن ګڼي، خو دا هیواد د خوراکي موادو د سبسیډیو د تضمین کیدو په برخه کې د پرمختګ پر نشټوالي اندېښمن دی. په جنیوا کې ډیپلوماټان وایي چې دوی خوشبینه نه دي چې د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به د هند په نظر کې د پام وړ بدلون راوستلی شي. کیری چې له هند سره د امریکا د ستراتیژیک دیالوګ لپاره پرون ماښام نوې ډیلی ته رسیدلی، د لومړي ځل لپاره له صدر اعظم نندرا مودی سره ویني چې د می په میاشت کې د هند صدر اعظم غوره شو او ژمنه یې وکړه چې د خپل هیواد وده به بیا لوړ حد ته ورسوي.
دا مشال ریډیو ده.
افغان چارواکي وایي په هلمند او کندهار ولایتونو کې لسګونه وسلوال مخالفین وژلي او ډیری سیمې ترې پاکې کړې دي. دغو ولایتونو امنیتي مسؤلین وایي له تیر شاوخوا یوې اونۍ راهیسې په ناامنه سیمو کې تصفیوي عملیات پیل کړي چې اوس هم دوام لري. په دې اړه نور حال د فریبا ظاهر په راپور کې واوري.
د افغانستان د جنوبي ولایتونو د ناامنۍ یو راپورونو په دوام د ځل افغان چارواکي وایي ډیری هغه سیمې چې وړاندې وسلوالو مخالفینو نارامې کړې او د هغو د نیولو نیت یې درلود اوس بیرته پاک شوي دي. د هلمند والي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې له تیرې شاوخوا یوې اونۍ راهیسې د دغه ولایت په سنګین ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د تصفیوي عملیاتو پر مهال ښې لاسته راوړنې لري. ښاغلی ځواک وایي په دغه ولسوالۍ کې د طالبانو له خوا نومول سوی ولسوال هم د دغو جګړو پر مهال وژل سوی دی.
اختر او د اختر نوران دی دموکرات عملیات په سنگین ولسوالۍ کې څاروان کلاو بارکزو کنګیان ترمنده پورې موږ د عملیات وس فعلا غزیدلې دي. 13 ورځ باخم د وسلوالو مخالفینو یو مهم ولسوال چې نوې ولسوال وو او په غزا کې ټاکل شوی وو او ترڅنګ شل ستکه د وسلوالو مخالفینو د جګړې په دګر کې پاتې شوی دي. د وسلوالو مخالفینو درې کشته چې هغه د دوه اکمالات لاغه ساحو څخه کول لمنځه تللې دي. د اکمالاتو لاره مکمل بنده شوې ده او هغه ساحه چې مخکې دوی په مقامت په هغه ساحو کې ښودی هغه ساحه په بشپړه توګه تقریبا 14 کیلومتره نه اضافه هغه ساحه ټولې پاک سازي شوې دي.
ښاغلی ځواک زیاتوي تر اوسه د عملیاتو د پیل راهیسې د مجموعي تلفاتو دقیقه شمېره نه ده معلومه. دی وایي له دغو سیمو څخه شاوخوا 2000 کورنۍ د ناامنیو له کبله تښتېدلې وې چې اوس بېرته خپلو کورونو ته ور روانې دي. په همدې حال کې د کندهار چارواکي هم وایي چې له تېرې شاوخوا یوې اونۍ راهیسې په ژړۍ ولسوالۍ کې د تصفیوي عملیاتو پر مهال څه باندې 50 وسلوال مخالفین وژل شوي او ډېری نور یې ټپیان کړي دي. د کندهار د والي وین دوا خان مینهپال وویل
ټول ارقام چې سره راځي مکو تر 500 زیات وسلوال لاله وژل شوي دي او تر شپېتو پورې ژوبل دي او ځینې سیمې له دې څخه بېرته نیول شوي دي او بېرته پاکې شوي. دا عملیات په تر هغو پورې دوام لري تر څو پورې چې دا سیمه په بشپړه توګه باندې پاکې شي.
وسلوال مخالفینو تر اوسه د دغو ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان په جنوب کې په تېره بیا په هلمند ولایت کې له تېرې څه باندې یوې میاشتې راهیسې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه ډېر سوچې د چارواکو په خبره دوی غوښتل د سنګین ولسوالۍ په نیولو سره د هغه ولایت نورې شمالي برخې په خپل ګواښ کې ولري. په دغه برید کې ډېری ملکي وګړي وژل شوي او ډېر نور له خپلو سیمو ووتل. افغان چارواکو وړاندې ویلي وو چې په دې بریدونو کې د بهرنیو کړیو په تېره بیا د پاکستان او ایران د استخباراتي ادارو لاس دی.
دا مشال ریډیو ده.
ټایمز آف انډیا لیکي په پاکستان کې حکومت پر مذهبي لږکیو د تشدد په مخنیوي کې ناکام ښکاري. په دغه هیواد کې اکثره په څه ناڅه بهانه پر احمدیانو، عیسویانو او نورو مذهبي لږکیو وسلوال بریدونه ترسره کیږي. په دې اړه نور تفصیل له فرخنده اسد څخه اورو.
رسپانا ټایمز آف انډیا په خپل یو رپورټ کې وایي په پاکستان کې په مذهبي لږکي او وسلوال بریدونه دوام لري خو دغه هیواد تر اوسه د داسې پیښو د مخنیوي لپاره هیڅ هم نه دی کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو رپورټ کې ویلي په پاکستان کې وسلوالو د 500 زیات شیعه مسلمانان ووژل. تیر کال په یو چرچ په یوه حمله کې د 30 زیات عیسویان ووژل شو او د پاکستان حکومت تر اوسه په داسې پیښو کې د ککړو کسانو خلاف هیڅ هم نه دی کړی. دا خبرې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د 2013 کال د مذهبي نړیوالې ازادۍ د کانګرس په یو رپورټ کې وکړي. جان کیری په دغه وخت د پاکستان د ولستاین هم وکړه چې پر مذهبي لږکیو د بریدونو مخالفت کوي. جان کیری اول په چرچ ته حمله وروسته خلکو د داسې پیښو په سختۍ غندنه وکړه. ټایمز آف انډیا لیکي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په جمهوریت او بشري حقوقو کې مرستیال ټام میلونسکی میډیا ته اول په پاکستان کې د مذهبي لږکیو پر مشرانو او د بشري حقوقو نو پر کارکونکو بریدونه دوام لري چې دغه د حکومت کمزوري په ډاګه کوي. په دغه رپورت کې د اهم راغلي د روان کال په پیل کې د بشري حقوقو د یو کارکونکي او وکیل راشد رحمان وژنه د ټولنې لپاره یو لوی زیان وو. په وجود د دې چې د هغه ژوند ته خطر وو، د مذهب د سپکاوي په تور کې د یو نیول شوي استاد کیسه چلولو. دغه رپورت ته هم وایي په پاکستان کې د توهین رسالت قانون د احمدیانو خلاف استعمالیږي. د داسې قانون سره په مذهبي ازادۍ کدغن لګیدلې او دا په دغه ټولنه کې د مذهبي عدم برداشت سبب هم جوړیږي. دغه رپورت وایي په پاکستان کې د مذهبي لږکیو د عبادت پر ځایونو د بریدونو وروستو که څه هم حکومت څه محدود ګامونه پورته کړي دي، خو تر اوسه د داسې بریدونو په ودرولو او ککړو کسانو ته په سزا ورکولو کې پاتې راغلي. د امریکایي کانګرس دغه رپورت ته هم وایي داسې رپورټونه دي چې د مذهب د سپکاوي په تور کې پر نیول شوو کسانو د امنیتي ادارو لخوا په جیلونو کې تشدد هم کیږي. دا شان په دغه هیواد کې د هندوانو او سیکانو د ودونو د رجستر کولو هم څه قانوني طریقه نشته چې لوجې خزي په وراثت کې محرومه پاتې شوې دي او قانون د دوی د مسلو د هواري په لړ کې هم کمزورې دي.
فرخنده وزیر و چې د ټایمز آف انډیا د هغې لیکنې په اړه تاسو ته حال درکوي چې په پاکستان کې د لږکیو د وژنې او د پاکستان د حکومت د ناکامه پاتې کېدو په اړه پکې لیکل شوی و. لا وزیرستان بنو ته کډسو قبایلو پمنس کی 50 شاعران هم دی چوای د دې باوجود چې د خپل سیمې څخه لري پاتې کتل تر ډیر ګران دي خدا چې ل طالبانو لري دین یو ډول ازادي احساسوي او په بنو کې هم مشایره جوړوي. واشنگتن پوسټ رسپانې د دوه شاعرانو پاکلی راپور خپور کړی دی چې ژباړې ل نجیب امیر اورو.
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي جنگونو له شمالي وزیرستانه له وو لکو زیات خلک کډه کولو تر ټل چې په منس کې 50 شاعران هم دي. دغه شاعران چې اوس د بنو په خار او خواو شاسیمو کې اوسیږي بیا هم د مشاعرو د لارې د خلکو سره د زړه خواله کوي. د دغه شاعرانو په منس کې 38 کلن سلیم خان هم دی چې وای یو مهال ورته طالبانو وویل چې د دوی په ګټه جهادي ترانې دی ولیکي او په کې د خلکو د وژلو ستاینه دی وکړي. نوموړی وای کله چې ترې دا غوښتنه وشوه نو حق حیرانه پاتې شو چې څه وکړي. د یو نازک زړه درلودونکی شاعر چې د خپلې خاورې او د خلکو سره ډیره مینه لري څنګه د ترهګرۍ د خورولو لپاره خپل فن په کار راولي. واشنگتن پوسټ لیکي په قبایلي سیمو او په ځانګړي ډول په شمالي وزیرستان کې د طالبانو اغیز دومره پیاوړی و چې د سیمې د خلکو کلتوري ارزښتونه یې زیانمن کړي وو. د بیلګې په ډول مشرانو دودیزه رنګه پټکی نه شول په سر ولې بلکې اړو چې د طالبانو په سیر تورې پټکی په سر کړي. همدارنګه د ودونو محفلونه ډیر واړه نیول کېدل ځکه چې طالبانو همداسې غوښتل چې خلک اسراف ونه کړي او همدارنګه په ودونو کې د موسیقي او ګډاګانو اجازه هم چاته نه وه. د ورسپانې په باور همدا ده چې خلک په بنو کې کسه هم د کډوالۍ ترخې شپې سبا کوي خو د یو ډول آزادۍ احساس هم کوي. د جنگونو لامل له شمالي وزیرستان بنو ته کډه شو شاعرانو واشنگتن پوسټ ته ویلي طالبانو به دوی ته ویل د ځانمرګو بریدګرو په حق او ستاینه کې د جهادي ترانې ولیکي او یاد هم نور داسې شعرونه ولیکي چې طالبان د جنگ پر مهال د ځان په ګټه وکاروي. دا ډول شعرونه او ترانې بیا په بازارونو کې په پراخه کچه خرڅلاو ته وړاندې کېدل او خلک هم له ویرې د دغو کیسټونو اخیستلو تاړ کېدل. شاعر سلیم خان وای کله چې تری د جهادي ترانو د لیکلو غوښتنه وشوه نو دې نه پوهېدو چې چا ته شکایت وکړي او لچانه کومک وغواړي ځکه چې د طالبانو په وړاندې چا خپل غږ پورته کولی شو. هلته نه حکومت او نه عدالت چې د سره مرسته کړې وای. په بنو کې میشته وزیرستاني شاعران هم د نورو کډوالو په څیر حکومت ملامتوي چې په لکونو تعداد کې خلک راوستل خو د هغوی لپاره مناسب انتظام نه دی کړی. خو د طالبانو نه چې لرې دي په دې خوشاله دي او یو واري بیا یې د تخیل غانو پروازونه پیل کړی دي.
او سم د اختر پاره یو راپور درته لرو. په اختر کې خلک خوشحالي لمانځي او خپلوانو سره دیدان ته خوشاله وي. هغه خلک چې په کال لا ډیر وخت کې یو بل نه ویني د اختر پر ورځ سره یوځای کیږي. خدای خلک هم ستاسو چې د ریسک په لټون کې سرګردانه وي او د اختر پر موقع هم په خواري مزوري پسې ګوري. د مشال رادیو خبريال ریاض مسخیل په اسلام آباد کې له همدا ډول کارګرو سره خبرې کړي او دا راپور جوړ کړی دی چې تاسو یې اوریدو ته بولم.
د یار حسین سره تعلق لرونکي اصرار مشال ریډیو ته په دغه اړه داسي وي
دا ګندره بلچا کار کو بسانو کو دای کو ټول پول کو یاره بس هم راغی دا الله پاسره باندې راغلی او کړي چې نه غریبی هم وای کدل تم لشل په او غټه خرچونه زیات باغ باندې چینو وخت نه پات او ګران خود دې او مهنت وکې نو خود چې نور سره چې پیسې هغه بل لږه نه پاسه نه است دي.
یو بل ځوان اسد وای مور پلار ورته ډیر یادېږي خو خالی جیب ورته اجازه نه ورکوي چې کور ته لاړ شي.
د مور پلار هر سشته بس پیسے سڑی سر نہیں نسل لڑکی کے لیے سڑی سر ستر روپئے جی پرتی اختر خپ خوشحالے تیر کے نمو میرے پیسے نہیں نسل تلی
ددی خواری کا خو سرا سرا پولیس والا ہم دا اختر پا موکو دا اسلام آباد پا لارو کسو او ناکو کے پا نظر رازی. مشال ریڈیو سر خبرو کے دا پنجاب چکوال سیمی سرا تعلق لرون کی رجب علی ہوئے دا پولیس نوکری دا یوی جذبے تر لاندے کوی چے مقصد یہ دا اولس دا مالو سر حفاظت یقینی جوڑا ولدی دے زیاتوی.
یہ تو ایک جذبہ ہے, یہ اچھی بات ہے کہ اگر ہم ڈیوٹی کریں اور لوگ
دیوی دا خو یو جذبه ده او دا ډیره خبره ده چې مونږ ډیوټي کوو او خلک آرام او کوم خلکو چې خپل ډک کورونه پریخي او د اختر د پاره کلو د تلی او چې دوی واپس راشي او هر څه محفوظ وي نو زمونږ د پاره دا ډیره د خوشاله او سکون خبره ده. کدې د پاره مونږ دو سلور غنټه زیات ډیوټي هم کو نو د دینه بلخه خبره نشته
تو څه اچھائی اور کوئی میرے خیال میں نہیں ہے.
درجولی په خبره چې ولسله هم پکار ده چې په داسې موکو د قانون نافذونکو ادارو اهلکارو سره مرسته وکړي نو دې سره با په خپل ولس هم د تکلیف نه بچ شی او اہل کار بہم خپل ڈیوٹی پخ شانتر سرکڑی. ریاض مساخیل مشال ریڈیو اسلام آباد.
او سمستاس پام ځنګړی ونې خبرونه اتلان تر ګرځوم چې دا ځل د سیاستوال او لیکوال وزیر محمد ګل خان مومند په اړه ده. د دې پروګرام وړاندې کوونکی بشیر غواش دی.
اتلان د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو د خپل کوربا بشیر غواخ مینا او سلامونه ومني دا هفته درته د لیکوال چیلونکی او سیاستوال وزیر محمد ګل خان مومند د ژوند او کار په اړه معلومات لرو. لیکوال او سیاستوال محمد ګل خان مومند په 1915 کال کابل کې زیږیدلی وو. هغه خپل لومړنۍ زده کړې په خپل کور کې د شخصي استادانو سره وکړې او بیا وروسته د کابل په پوځي یا حربي ښوونځي کې شامل شو. هغه په بیلابیلو پوځي چوکیو کار وکړ خو تر ډیره د خپلو لیکونو او افغانستان کې د ملي وحدت د ښه کولو په لړ کې د کړو کارونو لپاره ستایل کیږي. د افغانستان د علومو د اکیډمۍ غړی او څیړونکی ظاهر شکیب د وزیر محمد ګل خان مومند د ژوند او کارونو یا دندو په اړه وایي.
وزیر محمد ګل خان مومند د محمد خورشید خان مومند زیو د محمد د مومن خان لمسی و او د عبدالکریم خان کلوسی و په خټه دویزه مومند دی په دویزو کې حسن خیل و لومړنۍ زده کړې په خصوصي ډول کړي دي او وروسته بیا عسکري زده کړې کړي دي او د افغانستان د اردو په بیلابیلو برخو کې دندې ترسره کړې دي. مومن بابا د افغانستان د شاهي ګارد قومندان هم و. همدا ډول په ترکیه کې د افغانستان د سفارت د نظامی اتشې په حیث هم خپل وظیفه اجرا کړې ده.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو وزیر محمد ګل خان مومند په هغه وخت کې د افغانستان د باچا نادر شاه سره ډیر نږدې شو چې په 1990 کلونو کې حبیب الله کلکانی یا بچی سقا د لنډ وخت لپاره حکومت ونیو. وزیر محمد ګل خان مومند د نادر شاه په پوز کې یو افسر و او بیا وروسته د افغانستان د داخله چارو وزیر شو. ظاهر شکیب یې په اړه وایي
کله چې د حبیب الله کلکانی د اردو په وخت کې د هم د حبیب الله کلکانی په مقابل کې سخت مبارزه وکړه. لومړی د سردار محمد هاشم خان او بیا په پکتیا کې د سردار محمد نادر شاه سره کلکم لا وتړله او ډېر په زړه پورې خدمتونه یې ترسره کړل چې د هېواد د نجات نه وروسته کله چې د حبیب الله کلکانی اردوالفای ته ورسېده نو د سردار محمد هاشم خان په کابینه کې ډېر داخله وزیر په توګه وټاکل شو.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو حبیب الله رفیع وایي چې وزیر محمد ګل خان مومند ژوند بیلابیل اړخونه لري. نه یوازې پوځي دندې درلودې بلکې په سیاسي لحاظ هم په ځینو پوسټونو کار کړی. څېړونکی او تاریخ پوه حبیب الله رفیع زیاتوي د دغه کارونو ترڅنګ وزیر محمد ګل خان مومند په پښتو ژبه هم ډېرې لیکنې او څېړنې کړي.
عسکری کې زده کړې کړې وې او عسکری منصبدار و. د افغانستان د خپلواکۍ د جګړې په وخت د شرقي محاذ د قومندان د لوی قومندان سالم احمد سره معاون و مرستیال و وروسته له هغې بیا چې کله خپلواکي ترلاسه شوه دای د افغاني هیات غړی و. هغه هیات چې اروپا ته ولاړو د افغانستان د خپلواکۍ په باره کې له روسیې او نورو هیوادونو سره خبرې کولې په هغو کې دای غړی و. او د نظامی زده کړې کړې وې، نظامی چارې ترسره کړې وې او یو وخت په ننګرهار کندهار کې رئیس تنظیمه و. او په عین حال کې د یو ملي احساس ورسره و، د ژبې مینه ورسره وه. نو په دې اساس د پښتو لیکوالي یې کوله او ملي مسایلو ته متوجه و. مثلا په کندهار کې د دې میرویس نیکه مزار ودان کړو، په هغو یې هغه جوړه کړه، ګنبزه یې پرې جوړه کړه او یوه لوحه یې پرې ولیکله په پښتو ژبه. همداسې په خپله په بلخ کې حکومت کړی و، هلته هم د فرهنګي کارونه کړي و. د پښتو یو ګرامر یې لیکلی و د پښتو ژبې لیار په نامه. او پاین حال کی دی پختو یو پختو سند په نامه کتاب لیکلی و چې هغه په دوو ټکونو کې دی پختو لغتونه پکې راټول کړي وو. پختو لغتونه په دری ژباړلي وو او علاوه د دې نه یې شاعري هم کوله. لنډکۍ پښتو د یو بل کتاب و چې لیکلی وو د پښتنو په دودونو او دستور یې یو کتاب لیکلی وو چې قلمي نسخه یې ما لیدلې وه چاپ شوی نه دی. او علاوه د دې نه یې د په شمالي ولایاتو کې یو شمېر هغه پښتانه چې هلته ناقل وو هغه یې ځای په ځای کړي وو او شاړې مځکې وو ځایونه یې ورکړي وو چې هغه یې آبادې کړي. نو په دې اساس دا یو ولسي سړی وو ملي سړی وو.
اتلان خبرونه اوریدونکو وزیر محمد گل خان مومن د پښتو ژبې ګرامر او ډکشنری ترڅنګ ځینی نور کتابونه لیکلی وو. څېړونکو ظاهر شکیب د هغه د ادبی کارونو تفصیل داسې وای.
هغه په پښتو ژبه کې په نظم او نثر باندې ډېر زیات کتابونه لیکلي دي. ځینې چاپ دي او ځینې ناچاپ دي. مثلا موږ زبر د ځینو یادونه وکړم د پښتو سیند په نامه یو لوی قاموس هغه لیکلی په دوو ټوکو کې. همدارنګه د پښتو ژبې لیار چې د پښتو ژبې د سرپ او نحوه یو اثر دی. دغه اثر چې موږ د پښتو ژبې یو بهترین او ښه ګرامر بللی شو دغه کتاب هغه په بلخ کې لیکلی وو. همدارنګه یو بل کتاب دی د لنډکۍ پښتو په نامه. دا کتاب د پښتو په فولوالي په باب ډېر په زړه پورې خبرې لري. د ځینې نور کتابونه لکه پښتني روزنه پښتو او پښتو پالنه پښتونواله په نامه یو اثر دی. د پخلي په نامه د یو کتاب پښتو ژبه لیکلی دی. ډېر خو زه فکر کوم دغه کتاب نه دی چاپ چې شاوخوا 400 مخونه دغه کتاب درلودل. بل کتاب د پښتو لویه نحوه په نامه یو کتاب لیکلی دی چې دغه کتاب هم زما تر سترګو شوی نه دی. البته په کتابونو کې راغلي دي چې د پښتو نحوه په نامه یو غټ کتاب لیکلی دی. زه فکر کوم دا وروستي 400 کتابونه چې دي دا د چاپ نه دي. خو که موږ د مومن بابا دغه ټول کتابونه وګورو نو د پښتو او پښتونولۍ سترې هیلې په کې دورایه ځلیږي. همدارنګه ده په کندهار کې ډېر زلمیان وروزل او د پښتو ژبې د خدمت لپاره یې میدان ته راویستله. همدارنګه په کندهار کې د طلوع افغان په نامه چې کوم جریده وه هغه د ده په امر باندې په پښتو ژبه واوښتله. مومن بابا له خپلې مورنۍ ژبې پښتو پرته په فارسي عربي ترکي او روسي ژبو هم ښه پوهېده.
وزیر محمد گل خان مومن په سیاسي لحاظ د افغانستان د ملي یووالي لپاره د کړو کارونو په خاطر ډېر مشهور دی. هغه د هیواد په شمالي برخه کې د قومونو ترمنځ د یووالي د زیاتولو او ښه ژوند لپاره د نورو سیمو خلک میشته کړل. څېړونکی حبیب الله رفیع وایي د وزیر محمد گل خان مومن د پښتو ادبیاتو لپاره د کړي کار ترڅنګ دغه نور کارونه هم ډېر د ستایلو دي.
د په شمال کې پښتانه او غیر پښتانه چې څوک د نورو ځایونو نه راغلي دا غو تمځکې د ورکړي سرکاري دښتې ورکړي هغه ته میشت کړي هغه ته آباد کړي دي. نو دا یو لوی کار و چې د افغاني تباو د آبادولو لپاره د هغوی د ژوند او معیشت د برابرولو لپاره کړی دی.
تاسو له مشال ریډیو اتلان خبرونه اورئ. وزیر محمد گل خان مومن سره لدې چې په ډیرو پوځي او سیاسي چوکیو کار کړو خو به هم ژوند ډیر ساده وو. د افغانستان د علومو اکیډمۍ غړی او څېړونکی ظاهر شکیب وایي نوموړي تر اخره پورې خپل کور نه درلود او کابل کې په کرایه اوسېده.
هر وخت مومن بابا د خپل ملي فرهنګ او ژبې ادب ولس او هیواد سره ډېره مینه درلودله. د مال دولت او منصب شوق یې هیڅ کله نه کړی. هغه کوم شخصي کور یا شخصي ملکیت او دارایي هم نه درلوده او د ژوند تر پایه په کرایي کور کې شپې ورځې سبا کړي دي. د مومن بابا د ژوند مهم اړخونه که موږ وسپړو نو هغه موږ په څو برخو کې خلاصه کولی شو. یو یې عسکري خدمت دی چې د اردو په بېلابېلو برخو کې کړی دی. د دې ژوند بل برخه سیاسي او ملي خدمت دی چې د افغانستان په بېلابېلو سیمو او د خپل وطن د سوکالۍ او آرامۍ او ملي وحدت لپاره یې نه هېرېدونکي خدمتونه کړي دي. د ده د مهمو کارونو او خدمتونو بل اړخ چې دی هغه فرهنګي او علمي شخصیت دی
چې نوموړی د پښتو ژبې او ادب د ودې او پرمختګ لپاره هغه چې کوم خدمتونه کړي دي هغه به تل د پښتنو په زړونو کې چې د هغې د جملې نه به مونږ یو څو یاد کړو. مثلا هغه د پښتو ژبې د معاصر لیکدود بنسټ ایښی دی، یعنې د دې معاصر کوم لیکدود چې دی د بنسټګر مومن بابا دی. مومن بابا په پښتو کې د ادبي یووالي او شریک سب طرفدار و او د لیک د ګډوډۍ مخالف و، ډېر سخت او بېلابېلو لیکونو ته به ډېر په بده سره کتل. هغه به تل ویل چې په لوستلو کې هر سړی آزاد دی خو په لیکلو کې باید هیڅ توپیر نه وي.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو، وزیر محمد ګل خان مومن په 1943 کال کې کابل کې وفات شو. څېړونکی حبیب الله رفیع وایي د هغه له ساده ژوند معلومیږي چې نوموړی څومره په خپل کار او ملت مین سړی و.
د دې نه ښکاري چې د خپل ځان د ملت خدمت ته وقف کړی و، د غم ورسره نه و. د په همدې اساس و چې د دې مزنګ کې یوکرایي کور درلود او بالاخره په مغه کور کې وفات شو. کی نادر خان ورته څلورم ورور ویلی و، د په دې اساس د په اخلاص همکاري ورسره کوله او په اخلاص یې کارونه ورسره کول، او په هر پوست کې به چې مقرر شو هغه پوست به په اخلاص چلاوه.
هم دې سره له مشال ریډیو اتلان خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواښ مخه کوم. خوشاله اوسئ.